Radio.
نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لمړی ورځ ده د طالبانو د حکومت سترې محکمې تیر شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوی نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوري وروسته په چیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې و میلیارډ ډالرو ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغې میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان وی رسنۍ ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجه د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لری کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په روژه کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نور کاروبارونه لري. چا سره هم دا د رمضان ماتي یا د پسلمي امکان نشته.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو له وجې سره د بازار د نشټوالي ستونزه.
تقریبا برق وسه ته ساته دی په ته ساته کې نمبر سل ټنه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساته در دوه ساته چا ټنه پرې موږ تولید کوو
په کندهار کې د وډو تولیدونکي وای تولید یې زیات شوی خو د برېښنا ستونزه لري واشنگتن ته د زیلینسکي سفر نیمګړی پاتې شو در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اروپای ټولنې بریتانیا او نورو هیوادونو استاسو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لیرې کړي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پرشمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استاسو د غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1850 غونډه کې وکړه. د بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د شزیناو د ملاتړ لکبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1850 غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیره د خځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروني د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیکه سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
the so called PVPV law
the امر بالمعروف او نهي عن المنكر په نوم قانون شي چې د تبعیض شدیده پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو ښځو د تعلیم د بیان د ازادۍ د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د ښځو وجود با مفهوم او خواندی کتون محدود دی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او ښځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوي لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپلو خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلې دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونی د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکو فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودی گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان هم صدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کومرغه د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو ښاغلی بینټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادي شوی دی. د بینټ د راپور له مخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم سری نه لري او د بشریت پر ضد جنایتونو ته لاره پرانیستې ده.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د کابل یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنیو توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال له مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو به یې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او د پیرلو توان نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی رادیو ته وویل
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اطلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلې. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې شل تر دېر سلنه لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوره په 1400 افغانۍ ده. د شپاړس لیتره غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجې یو بوره 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانه وي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک و نیم مبارک میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په ورستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې له کبله مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې غاځي چې کله بندې کله ارزانې خو نو اوس په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
له دې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو له مالدارانو څخه دی، د خپل 15 غواګانو فارم لپاره نږدې 40,000 افغانۍ پانګونه کړې. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیه غواوې دي، 40,000 افغانۍ سرمایه ګذاري سوې ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم، لویه ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت سره ده چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري. زموږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بی خورا اټیټی سوي دي.
زموږ غواړي ته وشي چې بندې سي زموږ راشي په دا خوشاب کې بیخه ډیر ډیری اني دي، چې میم لري، کونډې میم لري، بیخه ډیر سانان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دغه شیدې بس وچ شیدې بندې سي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
نوې وادنه غوښتنه ده چې پوري شي چې باید بندي شي او یا که بندي نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګيږي او درګې درڅنګ باید هغه شي چې تبعي شي چې هغه پوري شي چې دغه تر موږ باید توفیر وسه.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدنه کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتن د کندهار خلک ډېر ستړي دي. سړي په کور په دار غواره نیولې ده، اوس دغه شیدو ته ګډ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي د مالداري د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکي معین مولوي صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% تلوړه سوي.
بهر نه د شوده واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وته ونې دلو چې د دې د مالدارانو د حمایه یو وخت خبره د تعرفه ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وه، مونږ دا 10% ته لوړه کړه، او په اندا کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو، مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایه شي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدې دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلینسکي ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د ولسمشر ډونالد ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړې پاتې شوه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې له ناندریو وروسته لفظي شخړه وشوه، او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه. زیلینسکي واشنگتن ته د سفر د مهمې برخې په توګه له ترامپ سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود. د کمسارې پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې. ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیزې شبکې ولیکل چې له زیلینسکي سره یې په سپینه ماڼۍ کې ډېره معنا داره غونډه لرله. ترامپ وایي له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پورې دي او ما دا نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زلنسکي په هغه صورت کې چې امریکا یې ترڅنګ وي سولې ته چمتو نه دی، ځکه دی فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. هغه ټینګار وکړ چې دی چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي. ترامپ پر زلنسکي تور ولګاوه چې د ده په دفتر کې متحدو ایالتونو ته سپکاوی وکړ او زیاته کړه چې زلنسکي د درېمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي. د اوکراین ولسمشر له ټرمپ سره د ناندریو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکراین ته امنیتي ضمانتونه ورکړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې له قاتل سره باید هیڅکله سازش ونه شي. خو ټرمپ په ځواب کې ورته وویل چې اوکراین باید روسیې ته امتیازونه ومني. ټرمپ دا هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی واوسي. ترامپ او زلنسکي کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره ستړي مشي کوله او لاسونه یې ورکول، د کمرو او خبریالانو په مخ کې ناندری ووهلې، د دواړو غږ اوچت شو او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شوه چې ولسمشر ترامپ نږدې یو اونۍ مخکې په دې ادعا پیل کړې وه چې ګنې جګړه لومړی اوکراین پیل کړې ده او بیا یې زلنسکي دیکتاتور وباله. د ترامپ او زلنسکي په پرونی غونډه کې په ښکاره لیدل کېدل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکراین ته د ځانګړو امنیتي ضمانتونو ژمنه وکړي که نه. ټاکل شوی وه چې دواړه مشران به په پرونۍ غونډه کې د اوکراین منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې دا یې درېیمه بڼه وه هم لاسلیک کړي. د دې تړون د ارزښت په اړه د رواني فبروري میاشتې په سر کې هم د ترامپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت په کې ده بنده شوي او لس میاشتې کېږي چې مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې وربانی پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتي دي چې یو شمېر د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنی شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشاد راډیو ته وویل
په هغه تېرو کلونو په څېر باندې زموږ سره مرستې جاري وسه تلشی زمون خلک غریبانان دي او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دي، چا سره هم دا د رمضاناتی یا د پسلمی یا د مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګۍ دي به میږه په ځینې خلک یې نه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخت زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میږ مطالبه کې چې میشته هغه خپلې مرسته بیا به حل کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو امکاناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یسپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره هدلته کیږي چې کوم د کېری چاتی نه دي اها وبره بارنګۍ خراب کړي دي او کوم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کاڼي کلی اوسیدونکو موسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډېره برخه دومره غریب او بېوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
ان دلته
کورنۍ شته چې هغه د خپل مواد هیڅ مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریبانان خلک دلته اوسېږي. پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرستې موږ ته هیڅ توضیح نه ده شوي. دا مرسته د موږ نه ورته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوی کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هېردلو نه دي د خلک، ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکوو په هڅه کوو څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو. دباندې
دیوی په خوست کې ګلان کېم تنی او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیز کال راهیسی د وزیرستانو یو کډوالو یو لوی برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په کندهار کې له کورنیو غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده، خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي. د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره څنګه رشتہ د کار اوسې برق اوسې اوس تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د 50 نفر کار کوي. دا موږ دوه شپه کوي، یو غوږ وکی دوه ساعته یو کار کوي، دوه ساعته بل کار کوي. څنګه رشتہ
د یادې فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق اوسه ته ساته دی، په ته ساته کې موږ 100 ټن مال باسو او چیرې برق څلور ویشت ساعته سي یعنی دوه نیم سوه تر دوه سوه چار ټنه پورې موږ تولید کوو، پروسس کوو د ورځې په څلور ویشت ساعته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته ځي، اوس دا موږ چېرته وینې د هلمند ته بارېږي، لشکرګاه ته بارېږي، هلمند ته او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي او دغسې سره تېر سه. دا پر دغه لین باندې چې سم دغه دي د سالنګ سجې خوا ته ټول ته ځي، تر جلال آباد پورې دورې بیا داسې تر هرات پورې ځي. خپل وطني غنم دي، وطني تقریبا شپږ رقمه مال موږ باسو، شپږ رقمه تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکوونکي وایي دوی د عصري ماشینونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د اړتیا په صورت کې دوی د بهرنیو غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي، بیا دلته ذخیره لري، دوه ذخیره لري، په یو قزاقي غنم لیږي او بلته وطني لیږي، بیا ځي پورته کیږي څلورم چت ته، هلته بیا پرېوله کیږي، پرېوله سوله بیا راځي دلته باډیان، دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي، بیا یو دوه درې رقمه وړه وځي.
درې څلور میاشتې کېږي دلته راغلی یم، وطني وړه مو باسو، قزاقي مو باسو، سوپر مو باسو، پوشي چالو وړه مو باسو، غزنی تم ځي او کابل تمځي، ننګرهار تمځي، کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي، افغانانو نه غون په کار اخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په خوا به موږ ته اوړه سوي په حساب غنم به اوړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله، او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي هغونه غله دانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاسته راوړنه ده، او همدارنګ ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده شوې ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ اوړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د اوړو د پروسس دغسې خصوصي فابریکې به د وارداتو تشه ډکه کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ.